مننه فیضی صاحب، تاسو هم ستړي مشي په دې هیله چې خبرونه مو ښه تیر شوی وي. اوریدونکو، د سهار 8 بجې شوې، د دې خبرونې په سر کې هم څو مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 900 میلیون ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د جلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه اتلس ټنه زلغوزی ایتالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لکتر لګه شپږ سو ناروغان تشخیص شوي دي. د پاین حال کې د بیپولي ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوې دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یو اونۍ کې د ملاریا د سباندې 4000 پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې پاکستانی چارواکو پرون چهارشنبه ویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 302 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بیلابیلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپاڼې رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپاڼې د راپور لمخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوې ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د نړۍ یو شمېر مشران پر افغانستان هم غږېدلی.
د غونډې ته د جرمني صدر اعظم لنډیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لزده کړو د جنو د بی برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د جنو د ښوونځیو په تړاو سخت دریز لري.
ویل کېږي چې د 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د جنو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی او دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کوي.
د اوکراین د کرکچ پاره د چین د ریستل څرګنداو ثابت وو. موږ له اړوندو خواو خواړو چې اور بند وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړې. دوی په عین حال کې لزدکلو د افغان جنوب په محرومیت هم خپګان څرګند کړي. تفصیل اسمت څاروان دراوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و افیایم غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې و شامله مسأله و انګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لستکرو د جنود به برخي کول په وړاندې به تفاوته ونه وسی. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د حقوقي د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واکتر رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال و بنل. شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادۍ او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکتر رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیژلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډیر دي او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لاره د طالبانو پر ضد خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او یایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغه مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلي او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوي حبیب الله آغا د پهنه سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم دا ده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پهنه د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او رب او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري همدا پوښتنه اسمت سروان دی. مرکه په پایل کې د سیاسي چارو لشنان د ژورنالیست سمی یوسف زینم کړی ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالی د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننی فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلق وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په دا پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراءاتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. د کوم خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله.
خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد مر خونزاده وي غوته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل ز فکر کوم چې بده ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی دا
نو څه فکر کوي چې حبیب الله هغه د دې لپاره چې د نجونو شونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونو کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتب او د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامل یې شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 ده او تر شیخ حیبت الله خان راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبان 15 پک طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتب د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکي سمي یوسف زای و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. د غنجونې چې ډیر یې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکې دي ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پریښودل کیږي او ورته ویل کیږي تر هغو چې دوی ته خزینه ښوونکي نه وي ګمارل شوي درسونو ته باید حاضرې نشي. تفصیل زموږ د خبریال پراپور کې اورو.
څوار لسکلن راضیه په کندهار کې د یو شونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي ل شونځي استلسوي او ورته ویل سوي عمر زیاتی. راضیه زیاتوي چې شونکې نارینه و او د شونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي ترڅو چې شزینه شونکې پیدا کیږي دوی به شونځي ته نه ورځي.
څلرم سم کې ولا ما چې طالبان رااله لا موږ په سوا هستو تاسو غټانی استاسې پای چې په کور کې شین تاسو ته شي زنه مالمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمانه ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دلته شي زنه کوس پېل څو هغه کوس کې زو سپیر ته درس وایم پای چې مکتب شي روسي شي زنه مالمانه راتراسي مرته ټول یې په سوا هسته څوله پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کوټه پسې واخسته.
ګلالي او فوزیا د دامن ولسوالي وسیدونکو دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وای په 15م ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل سوي. دوی د خپل شونځي څخه د ایستلسو دغه ډول انجن شمیر شاوخوا سلطنۍ ادبي
د مشکشرانی په غسن پوکه پرې شي دي خو موږ غټان انجن وي ته زګ داک نه لري چې راسي نو موږ دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه برته راځي لکه چې موږ خپل انده جوړ کړو چې په واړه باندې کې ډاکټر سره خپل یو د خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي بعد موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې وکړو نو دا غشتن موږ ته زمي مکتبونه راځي لکه
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سپر وایي د شزینه شونځوی تړل او نجونې شونځوی ته نه پریښودل ټولنه د یوې لویې تاریخي سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو پلوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سلګونو او زرګونو نجونې مظاهرې کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو شوز د پاره یا د خپل جن د پاره تعلیم نه خوښاوه، ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه و، اختیاري و. په ښارونو کې ډیر خلک خپل لوڼې مکتبو ته اچولې، د هغو لوڼې بیا ډاکټرانې سولې او دا زموږ د شوز د پاره ښه خدمت کاوه، معلمانې سولې زموږ د خلکو د پاره ښه خدمت کاوه.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړو ملرونکو نجونې د ښکته ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي وایي د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د نجونې هم بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم نجونې دي معطلفات دي، هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي، نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده. ان شاء الله نوې هدایت سترګي پلاري. ښځینه شول کې هم یو عمده مشکل دی، خو البته بیا هم تقریبا هغه کوم ضروري شان چې دی هغه را پکېدلای شي په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شول کې هم شمیا یاری او شفقار پوښځي او دغه رقم تجربه کار استادان به ان شاء الله پیدا شي. خو البته که مشکل وي
د شاو خاطرې وکال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د شجنه زده کوونکو پر مخ شونځي تړل سوي، بلکې د شزو فرفعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم په همدې تعلیمي ډګر کې پاتکیګو د کابل طبي پانتون ځینې استادان تاییدوي چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستو منع شوې دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابوالی سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړي او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لو دی ډاډه وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل، بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلیت څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه نو د دوی ژوند او ورځنی چارې لستونځو سره مخ کړی دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتېږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو ستر ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالې سایمې خوګیانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسیدګي وکړي. نه هغه سې بې معنا خبرو ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط دی، کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې یو څه ته ضرورت وي، یو عکس ته ضرورت وي، یا یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته په خبرونه کې بیرته راستنیږو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر لوري د احتیاطي ځواکونو د وربللو په اړه وروستی اعلان په نړیواله ټولنه کې غبرګونونه پارولی دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې راپور کې تفصیل واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بیدلیله یرغل کابو و میاشتې تیریږي او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپل یو شمیر سیمې بیرته ونیسي. پوتین په خپل پرونی وینا کې خپل هیوادوالو ته وویل لویدیځ هڅه کوي چې روسیا کمزوري او ویجاړ کړي، خو هیواد به د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړه چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایللې سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیه غواړي د کریمیا په شان یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. روسیه ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پښتنې وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پښتنې په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یو خبري غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین د ریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اور بند وکړي او حل لار عمومي
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یو روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپلو تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې مخکې اوري چې د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی د سای هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلي د وتلو په صورت کې لوړ زده کړې کړي او غوښتنه کوي چې دلته د ښوونځي جوړ شي. ازادي راډیو ته ویلي چې خلک د ښوونځیو نشتون ډیر ځورولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جوماته لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. شاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زوم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کور کلی کې یو تعلیمی مرکز شتون نه لري. د تعلیمی مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هیر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکي شتمنو په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو یو بخت او ډیری برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړې کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي
غوښتنم کړي ده، بار بار م کړي ده، منډم کړي دي، اصلا نم چارواکو غږ نه درویدلی. لننه څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلی په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه مورته بېله کړي و، ورته اخیستي مو په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبری ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
او در رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله اوس مشتریان کم شوي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغه مزره رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه وسخه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکې مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پوښتنه ورزنی کوي چې مثلا څوک دا اولې دی راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمن اوسیږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسیدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یا دغه مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت څښتن محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او خستې لپاره نه، هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له مېرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلې چې نارینه او مېرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
اماراتو له ډار هم خلک نه راځي، نامزاد سره به راتله یا خپل فامیل سره به راتله، اکثره ته خلک به راتله، نو اوس سره شي اکثره ته پازابه ولم کوي، پوښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد څه کېږي، هغه د څه کېږي، له ډاره خلک راځي موږ کاروبار هم داسې بيخي مرجعتي په سقوط کې ده.
خو طالبان حکومت دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا اداوي ردوي
په ریسټورانتونو کې دا ډول هڅه نه زموږ په اصولو کې شته چې پښتنې درې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده او نه داسې ترسره شوي دي بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته اداوي په هرات ولایت کې هم شوي وي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوي رد کړې وي.
اته نیمه بجې شپې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو اونیس پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون پیل کړي دي. دغه وزارت پر خپله ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکی ټیم هڅه کوي دا هوایی اډه ژر ترمیم او استفاده ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزی بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته هوایی دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو لیک کم شوی. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې ژر به 13 تنه زلغوزی ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رانس یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رانس لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رانس د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40,000 پیښو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 340 تنو ته رسیدلی دی. او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویبپاڼې رخشانه موسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویبپاڼې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړې انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنې جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډیره لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پر لپسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، لګاډو لوښو څخه استفاده کول، هغه څه دي چې میرمنې ډیر ژر په سل ناروغي باندې اخته کوي. په پایل کې د دوو تنو هغه خځو خبرې اورو چې سل مرز نیولې دي.
دا مرز مې د وینې مې کایوله ټوخی ادم، د بغلونو مې درد لري، زړه مې ډاکتۍ بس د زړه مې شي نه اخی. دوه نه و ټوخی ژم چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک مې وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول مې وینه او وسره خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
زیفم
کوم ټوخای می لرلو خیمې شل شوی وینم چې کیدای زړه تنګول می ډیر لرلو په غوسه کیدم بو ما به ویل چې چاقو را واخل ځان بوله د بغلونو می ډیر درد کول زه اول کې نه پویدم چې دا ساری مرز ده او کنه
مور د کورنۍ هغه غړي دا چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسولیت ورلغړی وي کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي نو همدا میرمن ده چې د دیګ له پخولو نیولې تر کالی منځلو او کور پاکولو دا ټول کوي نو که چیرې ناروغي ساری وي ډیر ژر ورباندې اخته کیږي د داخلي برخې ډاکټر سوریا یوسفزی وایي چې همدا وجه ده چې نظر نارینه وو ته میرمنې ډیرې په ساری ناروغیو اخته کیږي
خزی همیشه کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي کچيري یو نارینه په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرز مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي کچيري یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مور د چا دغه پالنه کوي دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرز باندې مصاب شي نو وړي د زمونږ په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه او تډوډي خوړو ورکول کیږي هغه نه رس ماشومان ته خوړو ورکول کیږي کچې پات شو خزه خوري کې پات نه شو نو هر چې موږ په مخ راغره خو خپل میده ډکې کله چې دوی کافي غذونه اخلي ته دوی مقاومت وخته تکي چې مقاومت خته شو دوی آسیب پذیری دي ناروغي پوړاندې پورتزي بل لاته دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګان چې دي دغې نه دوی استفاده کوي د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته ډېرې کورنۍ دا دي چې دې تناسبي چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغه تداوي وکي او خزه چې دي دوی تصمیم د بل چا په لاس یاد خو اخی یاد خسر یا د کور نارینه پلاس کده
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی د هغه زاید میرمنو پاک له هم وای چې په سی برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي لن موري سره مې مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو هغه په پایل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګني
هوا لوده ده بارود پسرف سوی په دې وطن کې د دې ټول سره سره خزو په وړاندې هغه سنځي او هغه مشکلات چې دی هغه ډوري دی د جارو او پکاري په برخه کې دوده د ډوډۍ په خولو او نورو په خلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بمفخشای څخه استفاده کوو چې هغه هم ډیر سخت دود لري چې د دې ډیر متضرره ده د میرمنو د پاره د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما خزینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره حد پورې خپل د مریضي اظهار نه کوي دغه سي مېده مېده ټوخېګم دغه سي مېده تبه ده سړه تبه مې په وجود کې ده نو دا هغه مسائل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره بے پروايي کوي بیا د فامیل د خاص خبي پروايي ور سره کوي دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هدا لري دا یو مسولیت دی یو خزینه لپاره ځکه چې هغه مور دا زکه چې هغه میرمنه دا زکه چې هغه د دیکور لور ده زکه چې هغه د دیکور مجور ده په هر نامه دي دا په دیکور کې خدمت وکي که جوړ ده که نه جوړ ده
چې کله یو میرمن په ناروغي اخته کیږي هغه تبرکلوز وی نور د کورنۍ دی غړو له خوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بیا داسې خطرناک ناروغي چې هغه لیونه بل ته لیکدول کیږي دا کار څومره د کورنۍ نور غړو ته هم صدمه رسولی سي
لکه خسر لکه پلار لکه خواخه لکه مور لکه عمي وی غک چې اوریدل کیږي هغه هم په مکمل ډول باندې د دې په اړه کې بیتنادي لا دا توصيه ورته کوي چې لکه زره خاکشیر درته وی شو ویشکا لکه بارتنګ درته په شودو کې واچو ویشکا دا نه وای چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زروي سي معاينات وکي نه چې خدانه کرده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هرڅ سره چې دا تماس نسی التماس کوي فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل دخلي وب زه اکثر وطنوت کې دخل ګو سره په ناس ولاړ کې کې نستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه وداسه خپل دخلي پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخ زوی وشک چې هغه ورته وای چې و برک ځکه چې دا خنو خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نورې په وسنه کې چې پورته خپل زوی ته پاک او باور کې خپل د لاس وبم دغه چې د دې نیمایي شکلې پس خورده یا پس منده یا په استلا باندې هغه ورته ورکې خپل زوی ته نو تبن زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال سو په دغه مرز اخته سو
کله چې امیرمن پوزیټ ده په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چاري سره کم سمبال کې چې لدین نور کسان په دې مرز باندې اخته نسی
دوی ذهننن باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا چې یو خو به د هغه څخه مخنیوي وسی چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوري کوي، مرض ور باندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د په وجود کې میکروب انتها ته رسیدل ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نور تور انتقال سي په هوا کې په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډیر جدیت وسی. خزه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور د خپل ور سره کومک سي، خاوند زمنه اولادونه چې هر یو دی، دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دی قوي ده، نور ډوډۍ ور باندې یو څو وخت مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که د اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دي چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دي، خپل د مور څخه دي، خپل د ورندار څخه دي چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي، ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دي دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه تبل کوروز ده، تر هسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کیږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کیږي د دغسې شیانو څخه، خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوس نه سي، هغه ذهن نارامه نه سي او زر تر زره ښه سي.
په اخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته او ورپسې خپل مریض شخص ته، د تاسو یو لنډه توصیه ولرو ډیر بخښل سو.
توصیه زما مشوره مشرانو ته د کورنۍ، بالخصوص نارینه و ته، دا ده چې بې پروايي مکوي، د دې فاجعه څخه مخنیوي وکړي. دوی مو پریږدي چې ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. ته مو ګورې چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یواره راشي ټوله کو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې وېسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کیږي او تر څو چې ته پیسې پیدا کړې، دا ښځه له منځه ځي او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس بیا بیرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
زودی ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغي اخته کس څه ډول درملنه شي، بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخستلو سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت خه تعقیب نشي د کې یا ناغږي مست راشي، د دې سبب کیږي د مرض برته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا اخستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یغه صحی مرکز ته. کچيري او مور په تبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچيري دای د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دای ډیر باید پام ویچه. دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، د مرض مری دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچیر لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، دا د ټوخي سره دا میکروب ډیر خواره کیږي.
دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211400. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه قدر منوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کومو مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درن مل مرا سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبد سبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب کده طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیر مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوال ته ویل کیږي، لري کې دو ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یو شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لري شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کم هوادونه کې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق ورکړل شوی دی، او که په هر مذهب وسی، که په هر دین وسی، دا یو منل شوی حق ده. او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلاره فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامو نه په استفادې سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
متل شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون ده د افغانستان، چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده، او د ټولو څلورو فقهو نه لدنه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 155 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او په ټولو مورد باندې بحث راغلی ده، او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي. او په واضح توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادول وړ ده چې اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي، دا حق ورکړي بیرته ښځې ته. خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل ده، یعنی طلاق یو طرفه عقده کولی شي چې په خپل یو خواهی لري فسخه کړي، خو د دې تر څنګ بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخته ځي، چې په 155 ماده کې په بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولی او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچې دا ډېرې مثبتې پایلې هم لري، ولی په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زنګ قضايا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبري هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي، د افداسي حال کې د چې طلاق باید کچیرته ضرورت ورته وسی نو بیا لازم ده چې د پاغه رقم چې قوانینو ویلي دي هغه مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسب یو میرمنه یا یو ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانینو نه باخبره اوسي یا په زمین کې توافق د نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دې نه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې کچیرته د میړه لخوا میړه عیب ولري، د سیاوای بوسی چې هغه صاحب العلاج مریضی وشي یا یو بل مشکل ولري، د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه به ثابته ای چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي یا مال خپل تر واسطوانه پورې. که چیرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نت نفقې مثلا مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. در هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې میړه غایبه کېږي یا نه ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنی حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله دا ده چې څلور کلو پورې که چیرته یو میړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
خوشنه ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ له نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې مونږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مردسالاره نظام ده، دغه سیاست سره خزی مخامخ دی، نو د دې حل خو طبعا واضحه ده چې د قوانینو مطابق باندې دا کار وشي او خزی د حق نه د خپل تل مستفیده وسی.
مس واسب که د شریع قوانینو لحاظ هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څه راغلي نو خبروي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد، یعنی د افغانستان قوانین د طلاق ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي. په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضحه په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقهو کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخصه دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمه مسائلو له جملې نه ده، یعنې په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه په خوښنۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا کوي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کېږي، یا مثلا ځینې اوقات کله یې اعصاب خرابیږي په غوسه کېږي، په غوسه کې دا خبرې کوي، او یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا په خپله یو طلاق رامنځته کېږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې، په شریعت کې. نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونشي، بلکې هغه فکر د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کېږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کېږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابري او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې ترڅنګ ټول شرایط. معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسونه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې، دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې دسته تصامیم نه نیول کېږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه او هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کوم چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکله، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ حاضري کو تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
جانا نظر بدل یادے گم جانا نظر